تشکر که با رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. شپږ بجې شوې، یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلی. خبرونه د افغانستان د بشری حقوقو خوځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا میری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق چې د نجونو او خوځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپله اکسپانډ لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان خوځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. اغلی امیری زیاته کړې ده په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره په مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه همداسې مهال چې طالبان په دې غونډو کې ګډون لري. هندي رسنۍ وایي په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړلو له اعلان وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګریو ویلي چې خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي. د هند ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ هغه راپور نه رد کړي چې ګواکې په هند کې به د افغانستان ټول ډیپلوماټیک ماموریتونه وتړل شي. په ورته وخت کې د وایر په نوم یوې بلې هندي رسنۍ په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزي له خولې ویلي چې د سفارت ټول کارونه به نن ودرول شي. تر دې مخکې په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نوم دنو خودو پشت ازادي راډیو ته یو مکتوب د کاپی پاستاولو سره تایید کړی و چې د دې ډیپلوماټیک ځای د ځانډور او پریکړه د هند بهرنیو چارو وزارت سره شریکه شوې ده. ټاکل شوې نن د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شاهزاده میرویس ظاهر جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د شاهزاده میرویس ور مصطفی ظاهر تیر ماښام په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د جنازې مراسم باندې سهار 10 بجې په تپې مرنجان کې وشي. د ځینې راپورونو له مخې شاهزاده میرویس شپږ شپېته کلن او له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېږي. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هانګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب هغو نجونو برخه اخیستې چې بهر اوسېږي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هېڅ نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې کیمیا یوسفي د افغانستان په استازیتوب د سل میټر ځغاستې په لوبو کې هم یا وروستی ځای خپل کړی دی. هغې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دې سیالیو کې د مقام په نسبت هغې ته په دې سیالیو کې د افغان نجونو استازیتوب مهم و. د کیمیا یوسفي په ګډون 11 ښځینه ورزشکاران نو د افغانستان په اساسیتو پاسي ای سالیو کې ګډون کړل. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان ښار کې لږ تر لږه درویش کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو ټپیان شوي دي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړۍ جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په درشل کې د لاجنونو لپاره راوتلي وو. د ایران امنیتي ارګانونو زاهدان ته تازه نمي ځواکونه هم استولي دي. د آزاد اروپا فردا راډیو د شمیرو پر بنسټ د 2022 کال د سپتمبر په 13مه د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو سره په زاهدان ښار کې لږ تر لږه 115 کسان ووژل شول او تر 300 زیات نور ټپیان شول. زاهدان کې اکثر بلوڅان سنی مذهب میشتي چې تل د ایران د رژیم له دوګونی اس چلان شکایت کوي. او د جمعې در پایا د نګورنو قرنباغ څخه باندې 15 اصل نرمنی ټبر اوسیدونکو له سیمې جبري کړه کړي ده. هلته د آذربایجان در بریدونو مخ کې یو سل شل زر امنیتي ټبر اوسیدل. نرمنستان د دولتي اژانس د راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخت شاوخوا 3 نوي زره ارمنی کډوال د نرمنستان خاورې ته نوتلي دي. له دې سره هم حال ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې تمه ده دا اونۍ یو پلاوی نګورنو قرنباغ ته د وضعیت د ارزولو لپاره ولیږي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل در تخپور شي. د ماسکاو فارمټ غونډې د په بخښنه د ماسکاو فارمټ د 15 غونډې پای ګډون کوونکو تر هغه سره مبارزه هم شموله حکومت او د بشري حقوقو درناوی غوښته. یو شمیر دینی عالمان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دینی عالمانو په شوراګانو کې یوازې خپلو پلویانو ته ځای ورکړی.
مکتوب و فرمانی که
هغه مکتوب چې لکند هر څه خرغی او مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموک اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لکه نشته.
په بلوچستان کې له پرونی مرګونی پیخي وروسته د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور کاکړ ویلي دوی به له تر هغه سره مبارزې ته دوام ورکړي. ګڼ نور مهم موضوعات هم راټول کړي. راسره اوسئ.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تا تاسی ازادي رادیو ته غوږیاست. د مسکو غونډه په افغانستان کې لترهګری سره د مبارزې د یو جامع حکومت د جوړېدو او بشري حقوقو ته د درناوي پوښتنه پای ته ورسیده. د روسیې په کازان ښار کې په دې غونډه کې د سیمې د څو هیوادونو استازو ګډون کړی و. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د مسکو فارمټ په غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت کار نه ورکوي.
د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه دا وار د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې وشوه. ګډونوالو غوښتنه درلوده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته او له نړیوالې ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې غونډه کې پرون وویل طالبان نه دي توانېدلې په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي ډلو په وړاندې لازم اقدامات وکړي. کابلوف زیاته کړه روسیا هڅه کوي په افغانستان کې په ملي کچه د پخلاینې زمینه برابره کړي او ټولې سیاسي ډلې په حکومت کې موجودې وي. د مسکو فارمټ استکه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم حضور درلود. نوموړي په خپلو خبرو کې د سباندې لاسوی وادونو استازو ته وویل په تیرو 45 کلو کې په افغانستان کې د بهر په سپارښتنه ټول شموله حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه دای له نورو وادو غواړي چې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار ونه کړي.
د پاشلتیا اساسي لامل د بهرنیو فرمایشونو د منلو په نتیجه کې د ولس په وړاندې د مشروعیت بحران رامنځته کېدل او په مقابل کې ولس راپارېدل.
د مسکو فارمټ په غونډه کې پر طالبانو سربیره د روسیې، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغیزستان استازو هم ګډون کړي وو. د غراز متحده عرب امارات، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم د مسکو په کازان کې جوړې شوې غونډې ته د سارون کپتوګ خپل استازي استولي. په تیرو دوه کلو کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان اوسنیو واکمنانو د یو جامع حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو نجونو د زده کړو او کار د حق د رعایت په اړه د نړۍ غوښتنې نه دي منلي. یوازې د طالبان حکومت او چارواکو تل ویلي له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان پر نورو وادو بریدونه وکړي. په دې وروستیو کې په تاجکستان او ازبکستان کې د داعش لخوا د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اصلي پټنځای په افغانستان کې دی او له هغه ځایه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل دغه ادعا رد کړې ده. د موسکو فارمټ په 2018 کال کې د افغانستان په اړه جوړ شو. د دې فارمټ په وروستۍ غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د امریکا استازی نه و بلل شوی. د نورو افغان سیاستوالو د ګډون په اړه هم څه نه دی ویل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې د علماو شوراګانو د جوړولو چارې بشپړې کړي. د علماو شوراګانو ځنې غړو او طالبانو ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې شوراګانو مسؤلیت به په خپلو ولایتونو کې پر حکومتي چارو څارنه او له حکومتي ادارو سره د خلکو د ستونزو شریکول. خو ځنې نور دیني عالمان او شنونکي بیا دا شوراګانې انتصابي بولي او ادعا کوي چې د طالبانو له اړونده ملایانو پرته نور دیني عالمان پکې نشته.
د طالبانو حکومت تیر کال د مرغومی یجد میاشت کې په کندهار کې د دې ولایت د علماو شورا جوړ کړه چې د دې لړۍ ورستۍ هغه د لوګر د علماو شورا و چې تیرونه یې د غړو 14 کسیز نومدار اعلان شو. د طالبانو حکومت ویان هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په 43 ولایتونو کې د علماو د شوراګانو د جوړېدو چاري بشپړې کړې او غړي یې ټاکلې دي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اکثره چارواکي ملایان دي، د علماو شوراګانې به د دوی په حکومت کې څه مسؤلیت او صلاحیت ولري؟ د کابل د علماو شورا مالی او اداري مرستیال شیخ عبدالحمید حماسي د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کاری یغه خو څه ده د هر ولایت مغ خپل ولایت پورې مربوط ده. مثلا د والی، د قومندان، د استخباراتو ټولي حکومتي ادارات چې دي دغه د کار څارنه دوی کوي. او سره لدی یو بلغه اداره چې ولس کوم شکایت لري لکه اورګان هغه دغه شورا سره شریک کوي او دغه شورا بیا دغه مربوطه اورګان سره خبر شریکوي.
ښاغلی حماسي وایي د علماو شوراګانې یو مشر، یو مرستیال او یو مالی او اداري مرستیال لري او په هر ولایت کې د غړو شمیر توپیر کوي. د طالبانو د لومړۍ دورې یو چارواکی یو سیاسي شنونکی سید اکبر اغا وایي د علماو شوراګانې به د طالبانو په حکومت کې په ولایتي کچه د مخکینی حکومت د ولایتي شوراګانو په څیر رول ولوبوي، خو نوموړی زیاتوي چې باید په ترکیب کې د علماو ترڅنګ نورو مخورو ته هم ځای ورکړل شوی وای.
ښه خبره به دا وایي چې د علماو د شورا سره نور بانفوزه مصلحین او ښه خلک هم ملګري وای، خو بیا هم یو څه څه ملګري دي چې تر دغه نوکیو زیاتو سره ملګري وای، دا به ډېر ښه وای، د ملت پوره نمایندګي به کړې وای.
سید اکبر اغا زیاتوي د علماو اوسنۍ شوراګانې ډېر اجرایوي صلاحیتونه هم لري او په رسمي چوکاټ کې دي، خو د نوموړي په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د علماو شورا یوازې د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېده او مشوره ترې اخیستل کېده. سره له دې چې د علماو شورا غړي وایي کار یې پر حکومتي چارو څارنه ده، خو د حقوقي او دیني مسایلو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی بیا وایي تر اوسه د دې شوراګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه دي واضح شوي.
دا چې اوس به په کومو اصولو کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصلې به کمپلسري یا وجیبوي وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسها او نور هغه مطالب چې باید روښانه شي، دا باید قانون روښانه کړي. کم قانوني روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دیني عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصرالله وایزي ادعا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو، یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمانی کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی او مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموږ اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکې نشته، هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نومونه پکې شته، دا له هغې ډلې څخه نه دي چې له بامیان ولایت څخه لیست لیږل شوی و.
په تیر جمهوري حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوي عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لورې په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلي قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې، خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علماو به د حج اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې، خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او د یوې ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوي، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایي شوي او له علماو څخه حکومتونو د خپلو اړتیاو په اساس فتوا اخیستله، نو ویلی شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دیني وکو په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو تر څنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې محل نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې مهال د علماو شوراګانې جوړوي چې د دوو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټولګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ، د خبرونه په دوی منیمایي کې بعد ازادي راډیو بل اونۍ ز خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه دغه خبر شي. له هغه وړاندې بیا هم ورکړو څو نور مهمو خبري موضوعاتو ته. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې روانه وي. کاکړ د خبره په پاکستان کې د وروستیو مرګونو بریدونو په خبرګون کې کړې ده. پرون د بلوچستان په مستونګ او د خیبر پښتونخوا په هنګو کې به مې 14 لږ تر لږه 50 کسان وژلي او شاوخوا بیا نور یې شوبل کړي.
د مستونګ سیمه ایز روختون له هغو ټپیانو ډک دی چې د جمعې پر ورځ مدینه جومات ته څیرمه د یو ځانمرګې برید هدف وګرځېدل. د مستونګ د پیښې یو شاهد فیروز خان وایي ګڼ عزیزان یې دې برید کې قرباني شوي. هغه د امریکا غږ اردو څانګې ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ: موږ غونډې ته روانېدو کې وو چې دا چاودنه وشوه. هغه وخت نه پوهېدو، یوازې ولوېدو، غوږونه مو ټول بند وو، کار یې نه کاوه. یوازې مو لیدل چې ټول زخمیان پراته دي. زموږ د کورنۍ له لسو زیات کسان شهیدان شوي، تره او ماما زامن ټول شهیدان شوي، لږ تر لږه لس نور ټپیان هم دي. رویټرز آژانس د پولیسو او روغتیا پالانو په اوله ویلي د مستونګ په برید کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي او 850 نور ټپیان دي. د خیبر پختونخوا په انګو کیمپ په ورته برید کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي. د دغو پیښو ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ بلل شوی. په دواړو سیمو کې بریدګرو هغه خلک هدف وګرځول چې په جوماتو کې د حضرت محمد د میلاد د مراسمو د لمانځلو لپاره ټول شوي وو. د پاکستان چارسنبالي صدر اعظم انوار الحق کاکړ چې د راپورونو له مخې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی، په خپله ایکس پاڼه دغه مرګونی بریدونه وغندل. کاکړ ویلي هیواد به د وروستي تراګر تر ختمولو پورې د تراګرۍ پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان موقت صدر اعظم د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي ښودلې. د دې راپور تر لیکلو پورې په مستونګ او هنګو کې د دغو مرګونو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکو تل د داسې بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او ورسره تړلو ډلو باندې اچولي. د مستونګ او هنګو بریدونو په غبرګون د پاکستان یو لندن میشتي شنونکي فران جیفری په خپل ایکس پاڼه لیکلي، مهمه نه ده چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بریدونه داعش یا ټي ټي پي کړي وي، ځکه د ده په خبره دا ټولې ډلې د هغو لویو وسلوالو ډلو انشعابي ګروپونه دي چې درې څلور لسیزې د پاکستان د دولت لخوا ملاتړ کېده او امکانات ورته برابرېدل. اخو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح هم په خپل ایکس پاڼه د دې برید په غبرګون د فران جیفری نظر تایید کړی او ویلي دي اړتیا ده چې د دې مسلې ریښو ته پام وشي. صالح ویلي دا بریدونه او هغه چې افغانستان کې کېدل څه توپیر سره لري. د پر پاکستاني مشرانو چې د ده په ادا افغانستان کې د خلکو په وژنې خوښي ښودله، غږ کړی چې وخت یې دی خپلې تېروتنې ومني او پښیماني وښيي. پر پاکستاني چارواکو پخوا نیوکې کېدلې چې ځینو یې وسلوال په تېره بیا طالبان په ښو او بدو ویشل. له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت او پوځ په وار وار تورونه لګولي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د پاکستان په خاوره باندې بریدونه دوه چنده زیات شوي. دا تورونه طالبانو په کلکه رد کړي او ویلي دي د افغانستان له خاورې چاته د نورو پر ضد د فعالیت او بریدو اجازه نه ورکوي.
وړاندې له دې چې په روزګان کې په ماشومانو کې د شیرې د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه باندې لسمې درته راپور خپور کړو، وربشو د ځنیو نړیوالو مطبوعاتو د مهمو ټکو په اړه به واورو چې د افغانستان په اړه څه مطالب لیکلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له واشنگتن ایالت څخه خبریدونکي ورځپاڼې سیاتل ټایمز پرون د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د مسکو فرمټ پر پنځمه غونډه لیکنه خبره کړې چې روسیا یې قربانه وه او د طالبانو استازو هم پکې پر سیمه ایزو ګواښونو خبرې وکړې. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله لیکلي دا غونډه داسې وخت کېږي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده او مسکو هڅه کوي پر مرکزی آسیا خپل نفوذ وساتي. په مقاله کې د روسیې د تاس خبری ایجنسی په حواله لیکل شوی په دې غونډه کې پر سیمه ایزو ګواښونو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو تمرکز وسو. که څه هم د طالبانو حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غونډې ته وویل دوی ته د څوک د حکومت ولې د څرنګوالي نسخه نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم په دې غونډه کې برخه درلوده او وی ویل روسیه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ترڅنګ له افغانستان سره په بې پرې ډول مرسته وکړي. د سیاتل ټایمز په لیکنه کې ویل شوي چې څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر چې له 1994 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال یې دوام وکړ درګرده سخت قیودات لګولي دي. د لیکوال په وینا طالبانو له شریعت د خپل تعبیر له مخې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې له هر ډول کارونو او عام ژوند څخه محرومه شوي دي او په وروستي مورد کې د دوی سینګار ځایونه هم وتړل. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو د ځنډولو پر احتمال لیکنه خپره کړې چې دا موضوع د هند په ډیرو رسنیو کې د بحثونو سبب شوی ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې ځنډول کېږي چې د افغانستان سفیر فرید مامونزای او نور علی رتبه ډیپلوماټان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستلو لپاره له هند ووتل. د افغانستان د سفارت یو چارواکی پرون جمعه ټایمز اف انډیا ته ویلي لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماټان له هند ووتلي او اوس په دغه ډیپلوماټیک استازوالۍ سرپرستی د هند حکومت پر غاړه وي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د هغو ډیپلوماټانو لخوا چلول کېدی چې د پخواني جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي وو. د هند حکومت سرچینو دغه تحول ته په پام ورسپانې ته ویلي دا پریکړه ځکه سوی چې د هند لپاره د افغانستان سفیر په تیرو څو میاشتو کې له هنده بهر وو او کله چې ډیپلوماټانو د خپلې پناه درخواستونو لپاره تاییدي واخیسته دوی هم په پرلهپسې ډول دریمو هیوادونو ته ولاړل. د ورسپانې په لیکنه د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مامونزی چې له هنده بهر ژوند کوه ادعا درلوده چې د سفارت چارې پر مخ بیایي. د لیکوال په وینا د هند حکومت د دې سفارت د تړل کېدو ملاتړ هم نه کوي. په هند کې د افغانستان سفارت پر مشرۍ څو میاشتې مخکې هم لانجه راغلې وه چې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کاوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. خو د افغانستان سفیر فرید مامونزی او په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماټانو یې مخالفت کړی وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
لجمن سره سم دروزګان خلک وایي په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاته شوې. د دې ولایت اوسیدونکو له روغتیایي مسولینو غواړي چې سمیتای د شری واکسین ورورسوي. خدای چې د مسولینو جواب ورته سده جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوې او د ګڼو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي دي. زاهد بچا د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمه اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوي دي. دوی وایي دا چاره د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
منم زاهد بچا دي زمر په کلی کې داسې ګوره داسې د شری مریضي دونه زیاته ده چمانه بخې به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې سره په تکلیف دي. معنا دغه مسلین باید ټوله باید د شری د مرزي لپاره پاملرنه وکړي او راز مشکل ته حکم اول زمر په کور کې شری سره دغه مسلین ټوله مسلین سره دا هله کوم چې معنا راز د زمر هوا د هوادوالو او زمر کوم کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنا په دغه مرزي اخته
شری یا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین یې نه وی ترلاسه کړي. شاولی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل وسیدونکو دی او دوی هم وایي چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوی ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات شي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه ترسره شي.
زموږ په کلي کې خو شری دغنی ډېر سوی دی چې په خوا به په لس کې یو دانه و اوس عام دی. ګای دوه کوره پخته د هغو دوس چې راوځي نور دوه کور وته ځي. دغه واکسین چې دی دی راوي ناری وي په فصل کې یا په وطن کې ناری وي په دشت کې ناری وي. واکسین دی واکسین دی په ماجه کې راولي. ماجه ته آیا ته فکر وکړه زه نه یم زه یو سړی یم زما څلور پنځه دانې عیالونه د واکسین دي اوس الانه زه د اوس الانه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین والا ته ویل پرون واکسین والا راغلی باره ما ورته وم ما چې نارې وای په فصل کې یا په دشت کې نارې وای وایم ماجه چې راول ماجه چې تا ته څوک درولي زه په فصل کې زما مور خو نو نشي دروستلی ورور ورسه دروازه ور وټک ور سړی د خپل واکسین ورکه دی رقم یې مه کوه ورور.
بلخوا د اورزګان د عامي روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسؤول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو د خبرې ردوي چې ګواکې د شری ناروغي زیاته شوې. دی وایي د پخوا په پرتله د غلطه د شری ناروغي کمه شوې ده.
په اورزګان کې کوم تاسې خبره وکړه چې د شری واقعات زیات شوې دي دا موږ مطلق ردوو. داسې پیښ نشته چې په اورزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شری واقعات اکثره وخت په یو کلی یو ساحه کې خال پیدا کیږي چې دغه دپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو دخوا څخه د هغوی خدمات کېږي.
اروزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایټ پر سایټ ترسره کېږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو پر وی پاڼه هم زموږ ژوندۍ خبرونه لري. سلیری سات زموږ خبرونه ال تخبری کې کولای شي زموږ خبرونه په وی پاڼه باندې واوري. د ژوندۍ په نامه باندې ال ته یو سره او لیکه ده، په هماغه باندې کلیک وکړئ زموږ خپرونې تاسو ته ژوندۍ پلی کوي. او که بیا غواړئ زموږ تکراري خپرونې غواړئ او کومه خپرونه دلته تاسو مې شوې وي هغه د خپرونو په جدول کې موندلی شي. ستاسې بیلابیل پیغامونه را رسېدلي، دا به واورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه، یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د پنځه نوي ماډل نه ښکته موټر به ټیکسي نه کوي او سورلۍ به نه وړي، ټیکسي لین نه ورکوو. اوس که چېرته پنځه نوي ماډل نه ښکته ټیکسي لین ورنه کړي یا د سورلۍ دپاره پرېنه دي، دغه ډریوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډېر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري، وس او توان نه لري چې د ټیکسي ته ټیکسي لین واخلي یا ټیکسي رنګ ورکړي. نو نه د رنګ وس لري نه دی هغه، خو مهمه خبره پکې دا ده که چېرته ټیکسي لین ورکوي نو مفت دي باید ورکړي، او که ټیکسي لین هم کېږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده، دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نوزاد څخه زما د امارت اسلامي څخه خصوصاً د حج اوقاف وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت، د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل، مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزار، داسې عمومي شاره شیم یا د ولسوالۍ پورې بیا، چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو او د لمانځه ځای نه لرو. دا ډېر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر دغه عمومي شاراو باندې په لکهاوو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی، بل هغه دی چې لمونځ پاته دی نس کول او داسې لمونځ لمانځه ځای نهست، نه د اوداسه ځای نهست، نه ضرورت ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید خیره بنسټو څخه چې خپل په وسنه د بودی جنور ته لري، د خیره ټولونو څخه، نړیوال خیره ټولونو څخه په دې اړه کومک وغواړي چې پر شل کیلومتر یا پر دېرش کیلومتر باندې د زنانو دپاره تشنابونه او د مسجد د منازه ځای دا جوړ کړي. دې ته موږ اشد ضرورت لرو، او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. آزادی رادیو پر لنډو څپو،
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه،
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مانه چې پیغامونه مو راستولیو، که غواړی ازادي رادیو تخپل پیغامونه راواستوي د واتس اپ باغ شمیر چې د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې تاسو ته خبريږي، موږ تخپل پیغامونه راستول شي، موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې درته خبرو کوو. یوازې پیغامونه چې د ستونزو په اړه وي او که نور مهم مطالب هم تاسو فکر کوئ چې له ازادي رادیو خبرېدل اړین دي او یو حل لاره ورته موندل کېدلی شي، موږ ته خپل پیغامونه راولېږي. تر خوا یې د خپلې سیمې په اړه باندې مهم موضوعات هم له موږ سره شریکولی شي، کېږي ځینې مهم نور مطالب هم راواستوي ازادي راډیو ته، شاید یو ښکلی ویډیو، یو ښکلی انځور د خپلې سیمې او نور. یعنی هغه چې فکر کوي د ازادي رادیو پر وې پاړه باید خبر شي، موږ په د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنوي هم درته خبرو کړو، او تر خو به یک ساسي ستونزې وي د پیغامونو په شکل باندې هغه هم د ازادي رادیو په خبرونو کې درته البته په بیا لا پیلو خبرونه کې چې خبريږي درته خبر شي. د خبرونه په لومړیو کې مې یادونه کړې و چې د دې یو سات خبرونه دویم نیمایي چې نیم سات کېږي د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه لپاره جلا شوې چې د ازادي رادیو له خوا د ځوانانو لپاره چمتو کیدونکې ځانګړي خبرونه ده. خوران دل دی چې خبرونه ته وګرځو او د خبرونه خبره شي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو